د کابل په وخت د سهار 8 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو په خیر. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام ازادي مجله په ګډه اورو. نور مطالب هم لرو. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب سکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو سره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په محضر کې له 15 تر 30 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 30 درې ووهل شول. د طالبانو سره محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شرابو د څښلو او د یوې بوشکې شرابو د لرلو په خاطر په 2 کاله بند محکوم شو او هم په عام محضر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزای ورکړی دی. دوی همداراز ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزاو په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکه کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 مالی کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 1403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شوه چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډېر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان بیړنۍ نقدي مرستې مهم یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللې. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل 10 ورځنی تمریني کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 2 تمریني لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال 40 اوریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ایکسپانه کې لیکلي دي چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په 2 ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیښه کې له 9 نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت د بیقید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر استراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د می په 6مه اعلان شوی وو او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای. ملګرو ملتونو ویلي دي د افغانستان لپاره د دوحې ناسته د جون له 10مې د جولای تر لومړۍ ترسره کیږي. دا خبره یاد سازمان پرون ماخام په یو اعلامیه کې وکړه. د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو او د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په دریمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو کابل ته دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې روزمیرې ډی کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو یې رسمن په دوحې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبه ماښام راغلي په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازیو د درېیمې ناستې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې کابل ته په سفر کې له بیلابیلو خواوو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لوریو دا غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري، پراختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د درېمې غونډې په اړه بحثونه کړي دي. مولوی کبیر چې د دوحې تیر کنفرانسونه یې د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړي بللي ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستانه هم د دوی یو پلاوی په یاده ناسته کې ګډون وکړي. اخو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوې ښځې له ملګرو ملتو غواړي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تأمین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سهشنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالې له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواوو سره په لیدنه کې د افغانستان د شریع قانون په تیر بیا د خزو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شتننګونو د هواري او د یوې حل لارې د منډلو لپاره چې پکې د یو ځانګړي اساس ټاکل هم د باسونو یو برخه جوړوي. دوه واره په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړی ناسته د 2023 کال په می کې جوړه شوه او دویمه هغه سه کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو پکې حضور نه درلود. ملګرو ملتونو د دوحې تیر غونډه راغنده بللې او په بیلابیلو برخو لاغې ډلې ټول ګډون حکومت بشري حقوقو رعایت او د خزو د تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظر وارته او مثبت بللی
وو. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کوچنیانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې سیلابونه د ماشومانو لپاره د اقلیم د بدلون جدي خطرونه لیا لا پیاوړی کوي. یا سازمان په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه د یو راپور په خبرولو سره خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې د دغه سازمان د افغانستان څانګې رئیس وایي د کرنې د سکتور په ګډون د اقلیمي بدلون پایلې د 70% افغان ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلاونو کې د کورنۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي او ژغورل شوي ماشومان هم د روغتیا په برخه کې ځانګړو مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د می په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمېرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 70% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو یې د سیلابونو د اغیزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا.
په ماشمان کې یو می ورور و چې تقریبا څلور یا پنځه کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو، او یو می د ترل مسای و چې هغه هم د څلور یا د پنځو کلونو و،
و هم تقریبا سنش چهار ساله یا ایلو پنځه ساله بود، پرم سیلاب برده شهید شده.
یو شمیر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد انور وایي
درې ماشومان وو، یوه مې ورېنداره او یو مې ورور، پنځه کسیزه کورنۍ وه. څلورو تنو وضعیت یې سم نه دی. یو ماشوم چې د دوو کلونو یا یو نیم کلن دی، د هغه وضعیت یو څه ښه دی، خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډبلیو اف پی په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی، چې ډېری خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي، د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
د کوچنیانو د روغتیا او سلامتیا په هکله بل رپورټ هم لرو. د بې پولي ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ماشومانو او نوی زیږول شوي کوچنیانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یاد سازمان د وروستي راپور له مخې یوازې د جنوري او اپریل ترمنځ میاشتو کې په مزار شریف، هرات او هلمند ولایتونو کې څه باندې 15,000 ماشومانو چې په شری اخته وو درملنه شوې. یو شمیر کورنیو چې ماشومان یې په شری اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان یې اشتهایی ترڅنګ تبه او خارښت هم لري. په ورته وخت کې یو شمیر ډاکتران سره لدی چې ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي، په دې ناروغي د اخته کسانو څخه ځینې سپارښتنې هم لري. نور جزئیات په دغه راپورټ کې.
د بې پولي ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبې په ورځ د مې میاشتې په 20 نېټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15,000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2,200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1,486 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1,406 ماشومانو درملنه شوې. ایم ایس ایف وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د راپور کې د ایم ایس ایف پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګ یا سپارښتنه کړې چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي، او هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زنده جان ولسوالۍ د نای ترافی کلي اوسیدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو اسری دانې راختل یو اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. سری دانې له ډېرې شوي، که لږه هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي:
واجد یم، ماما شری دانې ډېر راختلې وې. درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، د ډاکټر ته لاړم، دوا یې راکړه، نور مشران هم شری نیولي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 12 کلن مهنت الله وایي:
یو څه وخت وړاندې زه شری نیولې وم، تبه مې وه، او زکام میو بیر باندې سری سری دانی راو خاتی نو ڈاکٹر لالاڑما غیر ال وٹامن اے او پرستامول گولے راکی ڈاکٹر لالی ویل چی تے بیل کا او لم لمبا کوا دے لمبا می کورا او زے می تی بیل کلو اوس انشاء اللہ خیم
نو ما وڑا زیتوی د واکسین اخیستے و زک ناروغی پر آسان تے رشوا خو یو شمیر ماشومان چی د دوی پسیما کی واکسین شوی ندی د ناروغی ډیر وکړی دل په ورته وخت کې د داخله ناروغی متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومان ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وای چی سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانه خلی
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی دا بهترین کار ورته کوي دا به دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي کالی باید چټ مخی لمر ته واچول شي اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي چې لمر ته واچول شي او تر څو دا ویروس دا ختم شي
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,313 شکمنې پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې 14,500 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمېر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وایسته، ځکه د دوی په وینا دای د مرګ سمبول وو. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د څه کم 5,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړینې وروسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډله ییزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پارېدلې. د هغه وخت نږدې 5,000 اعدام شوو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څانګې سره غږېدلي، د رئیسی په مړینې خوښي ښوولې او ویلې دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ اذربایجان کې یوې هیلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې مړه شول. عصمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډلایزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یو لس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
ده گوهرداشت او ایوین زندان یا پخوانه بندی او ده فدایان خلق ده مجاهدین و ده کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو اویل.
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است،
ده جلاد ده مرگ به خبر که او ویم چه خوخ نیو دروغ با میویلی وی. ده مرگ و عادلانه محاکمه و سزا چې ما هیله درلوده. ما چې د 1988 کال اعدامونه په سترګو لیدلي، دا خبر ښایي د ویرې د دغه حکومت د ټول عمر برابر د غمجنو میندو د زړونو مرهم شي.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی د 1988 کال په اوړي کې د ایران د خلق مجاهدین د تنظیم د څه کم 5,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ټولنیزو بچې د فرانسې کې دا ترکم ایونت جوړ شوې ده او د هیلک
چې مستبدل پروژې ویټر سوچي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څو هغه د کتابونو د ډیرښت مسله، دوه مسله د تعلیم یافته خشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کډرونه له خلکو ته اوروپی جنو
شعر لرو.
زما وطن زو ته دواره یو رنگ ساه هم مختم اسپیره ده په ګردنو خاورو دورو زما هم لاس لګر چاودلی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د چای د دود په اړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمانځل شو.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انالکو پوهنتون زمینه برابره کړه. د غونډې د تنظیم چارې د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وې. د دې غونډې د هدف په اړه وویل:
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغوی غږ واورېدل شي او پورته شي، او د لوټیزر بچې دلته په فرانسا کې دا ترکم ایونت جوړ شوی دی او موږ د هیلک چې مستبدلې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیاتو لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې پکار دي تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، که افغانان وي که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسه کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارام لستندوی وو او د انالکو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستې ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انالکو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انالکو پوهنتون د پښتو څانګې محصل شریف الله فرهادو.
د هستۍ په ټوپک موله نخا، د هستۍ په ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ په ټوپک موله، هیلي د ادم به واړه خاورې کړي، هیلي د ادم به واړه خاورې کړي، ګوره درخانۍ په ټوپک موله، او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ په ټوپک موله، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ په ټوپک موله، هسي به تراب غوندې فنا شي بیا، هسي به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د
زندګۍ په ټوپک مول. په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅوونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله ده چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجی اسلام ویل ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې دا آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پورې شاګرد وکولای شي له هېواده چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خواهیې هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد و او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعري ته مخه کوو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کېښودل شو. د غنی خیلو د مارکو په ښوونځي کې تېره اونۍ د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یوه لوستل شوي شعر پیلې شي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند د مارکو کنزی لانګر څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د بېلابېلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل څو بیتونه یې صدارنګي وو.
کبي انسان ته خدمت کوي ژوند دي اوسې بوکې انسان ته جامعې کوي نو مې کوي
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې دو. د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. دې مشاعری یو تن ترتیب کوونکی عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشاعری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشاعره چې کلنۍ مشاعره ده او د شینوارو په سطح باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مئی په 18 نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر 10 بجو پورې دوام وکړ.
په غنی خیلو کې مو د مشاعرې راپور اوریده. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي فتنه ژوند تر ډیره نسم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوستې خو مینه یې له ادبیاتو سره ده. وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. لا اخلی فتانی سره د ازادي رادیو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې تر اوسه څومره شاعري کړې ده.
تر اوسه پورې ولر نه پوهېږم، حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي ولو سي بس ډیر تعداد مشولې، خو هغه اصلیت کې کوم څه مالی کلی ولا غټولم صحیح نه ولو، ځکه خو ما په صحیح وکړې نه ولو، دا زما یو اشتباه ولا دقیق حساب نه پوهېږم. ډیر به نه یم، نو کم اندازه ده.
خپل شاعري څنګه خپروي، تر خلکو یې څنګه رسوي؟
خپل تر خلکو پورې ځینو میډیاو د لارې هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم، هغه میډیاو دی.
صحیح د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلي؟ تاسو میرمنې مشاعره کوئ کله؟
میرمنو مشاعرې کې مخکې تر دې چې علاج شولو میرمنو ته سهولت ولو، په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم، ما ګډون نه و کړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي، هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلو.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست، هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ؟
بلې اخلم، میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی یم.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسې راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې، یو بل غږ اورئ، شاعري اورئ؟
اور د میرمنو لپاره زیات ګټورې دي، ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري، او خپل غږ نه سي اوچتولی، او خپل پوهاوی سي تر کومه اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي، هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري، د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي، او بیا په پیل حال اوسنی وخت کې.
صحیح فتح نشوان، ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښي که د ښځینه؟
ولې زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده، او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
صحیح، پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړي، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال دی؟ تاسو راته وایئ چې سړي ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې میرمنو پلوی وکړه؟ نو
نه، پلوی نه کوم، د نه د سایانو پلوی کوم، نه د میرمنو. خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان واوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي، نه، داسې نه منم. انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح، نو څه ته په لیدو شعر لیکئ، له څه نه الهام اخلئ؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکئ، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکئ، همداسې وي؟
بالکل همداسې، که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
لاغلی فتانی سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده. اوس به د زما وطن په نوم د لاغلی فتانی یو شعر له دوی څخه واورو.
ته دواړه یو رنگ زما وطن، زه او ته دواړه یو رنگ، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتي، په سپېرو خاورو مې ژوند ده، تر هر څه مې ډېر څکلی، رامعلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېره ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي، سړی هسې چې هدیره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه اغوستې خاموشي وي، کفن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانې وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتي، په سپېرو خاورو مې ژوند دی، تر هر څه مې ډېر څکلی، رامعلوم د خاورو خوند دی.
ورځنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچا هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستي دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینی مرکه کړې او په پیل کې یې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامینو تر څنګ په بسته کې د شعر و شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. نو هغه تاثیرات هم کیدلی سي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کیدلی سي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ تومنه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې څه راوځي. او یو بل علت ته خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شي کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی سي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د درې سوه یا درې نیم سوه په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي د هغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سیوه نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ تاسو وایي چې تر څلوېښت کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه یې رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د دیارلس سوه څلور نوي لا پنځه نوي کاله ایسه زه شاعري کوم. خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي، یعنې نه یوه زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې او نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي، په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک هوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویلولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډېره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکي حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نمو توره پکښې لڅه نمو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپل خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاروي په شعرونو کې، چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کیږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ تاسو وګورو، ساغر و، مینا و، ساخي و، زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه په کښې راغلي، موږ پوهېږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. د هغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و، کاڼي و، څراغ و، رڼا و، ډیوه و، دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و، مینه و، دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کې کاروم، چې دا د یو شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې وي او حسن محدودیت لري. لکه که ځواني کې یاست، خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینې د هر شي سره اوسي هغه ختمېده نه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کېږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري. حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایست لري په دې خاطر مرده ځواني د پړاو ک کورونه وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یې نسبتا هغه کور ته چکنډوالای ک یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مرده ک خوشو چې هغه شمال می جرات حسن لري دا رقم به انسان کی په ټولو کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کی یا مخلوقات کی چې پر هغه باندې مینه راځي یعنی حسن مرده ک په جنت دوزخ کی جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسن ځکه ما په شعر کوم ډیر دي دلته ځنی بیتونه تاسو راخصي داس نور بیتونه مست د کوي کنانه حسن رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده حس شکل رب څه شایسته رب دي داس نور لکه د خام حسن خانی دی وبډاز لیوال دي د مسجد تر څنګ کور دي همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسن لفظ راغلی دی فلسفه هم کیدای سي دا شی یا سبب و علت هم کیدای سي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشت په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبیعي لحاظ هم ډیر ګټور دی خو بیا هم موږ ته سپوږمۍ ښه خوند راکوي خصوصا شاعران ته چې سپوږمۍ ته ناست وي د هغې صفاتو توصیف وکوي ځکه چې یو رقم ښایستګي لري
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري که د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې چې په هره برخه کې شعر د یو میسیج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغییر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق قوي کولی شي دیني ارزښتونه قوي کولی شي عقیدوي ارزښتونه قوي کولی شي ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا قوي کولی شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه که ورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبرو ته چې په ساده ژبه کېږي ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي فرضي مثال که یوه موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کیدله سی یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالی د شوالی معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د ښه شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یوه شعر کې راڅرګند سي په لسګونو میسیجونه باید په یوه شعر کې ځای پر ځای سي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده اوس هم د دوی یو شعر
قابل یاد دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چ قابل یاد دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چ نه ما ته سوک را کړی او نه ز پکښ د چا سوم لمبولی می هوس دی په شراب دا می وس دی لمبولی می هوس دی په شراب دا می وس دی د ګنا پیټی می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند زه د تور رښته په قدر هل پوسوم چې بوډا سوم دا د زلفې په حواس پې کسخچې تر سینو باسې دا د زلفې په حواس پې کسخچې تر سینو باسې تشهد خلې تراسه پیش پر تور کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی زه په دون د محبت کې په تمام شار کې تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکه حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن پیش کی د یارانو د خندا سوم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د مې وشتمه د چای نړیواله ورځ وه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کاله مخکې داسې لرغوني قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پاڼو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمېر لرغونپوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور و چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنی په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمینې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په 18مه پیړۍ کې چې کله نننی هند برېټانیایانو نیولی و له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 20,000 نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې پراس نه دي پوه. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شدید شي، یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کېږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کېږي تر ډېره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډېر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال څه باندې 70,000 ټنه شین او تور چای له بېلابېلو هېوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یوویشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډېرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تېروي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی مسعود وایي چې د مېرمنې کورنۍ یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډېری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې د درې زامنې دي، دوی مې باندې ور خپل ګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا سل لپې ګټي دا کراته ور داغم کله یې کله نه لاس ګاډي کاری کچا ول چې ول ورک ورک ورنه کپوش غریبم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزلو کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو پښاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوټه اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تبه چاو سره ډوډۍ خوري. اته داسې کسان هسته چې چاو توان بم شاید ونه لري، د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي، ځکه چې دا غورز می تیر سي نو دا خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چیزینه افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي. د کابل ښار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
طبعی چرا زما تقریبا پر مخفتنه بوره چې کور د زما شل دیر کې دا چای او خو خاستا چای جوړم شین چای ایلدار او دیر خو پان کې او دلتا زمونږ ملګری دوستان دی ولن ټول وزیر د چای دا زما چې ولا نن مې چاته مې ترمز دم کا زاو چې ونه چې کوم سر درد کې ګم سر مې درد کې.
چای په افغانستان کې یو نوموته څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي. د میلمنو له ښه راغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بېلابېلو هېوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
زمونږ د اسناد او ارقام له مخې نه څلور او یا زر ټنه په تیر کال کې مونږ واردات کړي دو دواړو هم تور چای هم شین چای د مالیزیا انډونیزیا او همدارنګه د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین نه چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
خود د څرګنده نکړه چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او که په اندازه کې زیاتواله یو کموالی راځي. تا په داسې حال کې ده چې د سیشن با د می یوویشتمه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړي چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. داسې انګیړل کیږي چې چای د شمال ختیځ هند، شمالي میانمار او سویل لویدیځ چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څښل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
مسافر سکھ مہین ہوئے اور ملکنا وہ مسافر مسافر